شول. د فلمونو په دې فستیوال کې بوهیمن رپسودی څلور جایزې، بلک پینټر درې جایزې، گرین بوک درې جایزې او روما درې جایزې وګټلې. گرین بوک د کال د تر ټولو غوره فلم جایزه خپل کړه. رامي ملک د بوهیمن رپسودی په فلم کې د لوبغاړي په توګه د رول لوبولو په خاطر د تر ټولو ښه نارینه هنرمند جایزه وګټله. اولیویا کولمن هم په فاوریت کې د خپل رول په خاطر د اوسکار د سږني کال د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د روما فلم په لسو برخو کې د اوسکار جایزو ته کاندید شوی و، خو یوازې درې جایزې وګټلې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونې اوري. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د ښځو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکښې ښځې او نیمه نړۍ د کابل سټوډیو زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله د مخکخي خزې د دې اونۍ خبرونه پیلوو چې کوربه مو دې زه اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. قدرمن اوریدونکو، د مخکخي خزې په پروګرام کې موږ هر اونۍ یو ملمنه لرو او دا ملمنه په بیلابیلو برخو کې موږ مثلا چې ښه کارونه یې کړی وي لاسته راوړنې ولري او پیژندل شوي وي، دا سټوډیو ته راغواړو، ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم تلیفونونه کوي، پوښتنې مطرح کوي د دوی د کار په اړه، د دوی د ژوند په اړه هره پوښتنې چې دوی سره مطرح وي. نو د نن په خبرونه کې یوه مطرح ژورنالیسته، یوه مطرح لیکواله، پخوا شاید ښوونکي، اوس د یوې ناحیې مرستیاله. زه پوهېږم دا بیل بیل سره لارې دي چې دا څنګه مثلا یو ځای ته بیا ورغلي دي. په هر صورت په دې اړه به دی خپل هم سره خبرې وکړي. دومره نقل در کوم چې وخت به تاسې د کلیډ راډیو په سهارنۍ خپرونه کې له ښاغلي فاروق اورکزي سره د دوی ښه خدمت اوتمنه اورېدلې وي، او هم د دوی د هڅو په نتیجه کې یوه مجله چې مرسل له هغه اوتمن تاسې لاسونو ته رسېدلې وي، تاسې به لوستي وي. یعنی خوندوره مجله او خوندور مطالب. امینه معیار سره سټوډیو کې د ښه راغلاس ښاغلي معیار خپرونې ته
مننه. سلامت اوسې تورمان صاحب. په لومړي سر کې خپل تاو د سلامونه ونې کې هلې تاسو ته تخنیکی همکار ته او د ازادۍ رادیو ټولو درناوریدونکو ته چې هم دا اوس زموږ غا غوري وړاندې کاو.
څومره ثواب هم ګټلې په دې سړو کې تاو د سلامونه
کنه او سوای خل
مننه. اغلی مېر یو څه خو ما اوریدونکو ته وویل، ولی په سر کې خبرونه ستاسو په ژبه ستاسو په خپل اړه باندې اورو چې امینه مایار څوک دا کم کارونه تر اوسه پرې په کومه برخه کې تر سره کړی دي؟
کوروا ده لکه چې تاسو وایل نوم او تخلص مې انده دی، د ادبیاتو لسانسی تعلیمی تحصیلی کچه می د اول لسو کلونو را پا دیخوا د رسنی و مطبعاتو پا عرصا که یا پدگر که فعالیت لرم درلو دامی د افغانستان پا کچه د مشهور میدیا یا گروپ کلید میدیا گروپ سره همکار پاتی شویم. پا اول لسو کلونو که د خزینه مجله د مرسل پنوم مدیریت می درلودو، ایډیټر اوم د پښتو او دری، د کلید رادیو ایوا ژوندۍ یا لایف خبرونه، د کلید صوبیا سهارنۍ کلید په نامه می خبرونه چلاوله، د خپل قدرمن همکار فاروق رگزی سره چې یادې په خیر اوس نشته دی به هر کې دی، همداشان د کلید رادیو د پښتو خبر څنګه د لایف خبرونو لوستون کې هم د دینو سیاسي بحثونو ټولنیزو بحثونو او د دینو خبرونو په د پریزنټری یا وایندوی یا هم د چلون کې په صفات پاتې شوی تر اوله سو کلونو، یعنی تر درې میاشتو مخکې. وروسته تر هغه د یو کال را په دې خوا د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیاله په توګه رسمان په دنده وګمارل شوم او د دې ترڅنګ د ځینو نورو سیمه ایزو او کورنیو ملي هغو بنسټونو چې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ بنسټ د په مجموع کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د مدني ټولنو غړي هم پاتې شوي. کله چې د پوهنتون نه فارغه شوم د دوه دریو کالونو لپاره د ابن سینا په لیسه کې مې تدریس کوو ادبیات چې همزمان دری ادبیات په شپې کې مې پښتو تدریس کوو ځکه چې دری مې رشته ده او پښتو کې مې هم یعنی خصوصي لوست کړی و او ځکه خو تر اوسه پښتو ایډیټر هم پاتې شوی او بیا وروسته د مطبوعاتي کارونو د زیات حجم له کبله د خپل رسمي دنده یعنی دولتي دنده مې پرېښوده او اوس وروسته له څو کلونو یو ځل بیا د هغه آزاد رقابت له لارې چې د کابل ښاروالۍ په لار اچولی و د امتحاني ازموینې له لارې د 15مې ناحیې د معاونیت پوسته کامیابه شوم او تقریبا د درې څلور ورځې کې چې خپله نوې دنده مې اشغال کړې
وایي شوه معلومه چې ځواني هم د کار څیز وي که نه او دا چې ته وایي و چې زی بازوله به راځې که نه تاسو د دولتي دندې پیل کړې وه بیا هغه انرژي مو ټوله سې په شخصي کار ولګوله بېرته اوس په دې خدای ناخسته په دې کابل کې تره شوی او کنه مالته په خپل کلی کې په کمزې کې مې زوګ ټکړې مالته ستر شوی اسنګ
bale اول خو موږ ټول د افغان په نوم د افغانستان یو الحمدلله خو بیا سیمې دی په هر حال زه د وردګ ولایت چاک ولسوالیم خو زوګر مې په کابل کې شوی دا ستر شوی مم دلته يم او دا چې دلته ژوند زیات کړی دی نو ډیره زیاته نه امتلل خپل سیمه ته خو سخت خپل هیواد د هیواد هر سیمه را تګرنه ده
bale اخ ما ارته سوال چې خون کې پتو ګم دند تر سره کړی دا په میډیا کې ډیر وخت دند تر سره کړی دا غشن وس نه هی او مرستیاله قدرت وای چې کوم دند کې ډیر راحت وای کوم دند مثلا د ساس خپل د خوخي وړ دند و
په مجموع کې کله چې موږ په افغانستان کې موضوع را شوی تابع د دې هیواد یو نو تابع دا هیواد او خلک په موږ حق لري او د هر لارې نه چې وی هدف زموږ خدمت کول دي خلکو او هیواد ته زه په خپل تدریس دوره کې هم ډیر راحتم حتی اوس چې کله زه خپل کوم شاګرد ګورم زده کوونکی ګورم چې ماته د استاد خطاب کوي واقعا زه ویاړم کله چې د مطبوعاتو په ډګر کې وم ما هلته هم خپلو خلکو ته صادقانه خدمت کړی دی او کله چې زه خپل د خبرونې اوریدونکی ګورم او د خپلې مجلې لوستونکی ګورم واقعا زه ویاړم او اوس چې زه
بله مهرباني
اوس چې زه په ناحیه کې خدمت کوم دا یو وخت د ما ارمان و چې ما د کلید رادیو د مایک له لارې خلک د پاکۍ نظافت او سدرګۍ او سرسبزۍ یا خیرازۍ فرهنګ ته رابلل هغه وخت ما د مایک له لارې غوښتنه کوله خو اوس عملا زه په دې ډګر کې په کار
ناحیه ته به بیا وروسته راشم خو یو اوریدونکی په لیک کړی بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک له کومه سره
یز الله حریم من کونړ ولایت مې ملي نه د پښتون لارم چې خوشان ته چې پردو سره سره دغه تناس دی پاړه فکر کوي او کونو
همانو
سره سره چې غاړه مرانه ست د نشاند اخرت پاړه فکر کوي تر پردا
سلامت زه غواړم د ورور ته ځواب ورکړم چې موږ الحمدلله د اسلام په چوکاټ کې د افغاني فرهنګ په چوکاټ کې زه چې کله ایکاش ته لیدلی وای چې استودیو کې زه د خپل ورور تورمان صاحب سره ناست یم، موږ یعنی ټولنه متشکله یا جوړه له ښځو او نارینه و څخه ده. وګورئ تاسو به اتمان دین او شریعت او اسلام لوستی وي، هغه حقوق چې ښځې ته اسلام ورکړي دي، موږ یعنی نن حتی ډیری بهرني هیوادونه د هغه د قرآن په رڼا کې د شریعت د اسلام د شریعت په رڼا کې د مدني حقوقو تر عنوان لاندې اخسي، اصل د قرآن نه دي خو دوی مدني نوم ورکړی دی، هغه حقوق خلک ښځو ته ورکوي. اسلام داسې یو ښکلی دین دی چې د یو وړوکي موجود یا د حشرې نه دی میږي نه نیولې بیا تر انسانانو پورې حق حقوق ورکړي دي. نن چې موږ مثال ښځه او نارینه د یو مرغه دوه وزرې دي، که کله یو وزر د یو مرغه نه ویني تاسو فکر وکړئ چې هغه مرغه الوتلی شي؟ آیا که کله د ښځو ونډه نه وي په ټولنه کې تنا نارینه څه کولی شي؟ ته پخپله یو مثلا د یوې مور بچی نه یې، ته یوې مور نه یې زیږولی، ته خور او مور حتما په کورنۍ کې لرې. که کله د تا خور یا مور تا ته رسیدګي نه کوي د کورنۍ په چوکاټ کې، یا مثلا ستا مور د کور په تنظیم کې، ستا په روزنه کې، ستا د خویندو ورونو په روزنه کې ونډه نه اخلي، آیا دا کار ستا پلار کولی شي؟
مینه جان ژوندی اوسې، فکر کوم چې په کراتو باندې دا پوښتنې مطرح شوې دي په میډیا او کراتو باندې ځواب ویل شي. ولې زه نه پوهېږم چې زمونږ اورېدونکي ولې کله داسې پوښتنې مطرح کوي چې اصلا د خپرونې د روال سره په ټکر کې دي نه لګېږي، ځای چې د دغه وخت نه استفاده وشي هغه پوښتنې مضبوطه تاسو پرې راځي کېږي، ستاسې کار فعالیت په اړه، ستاسې هڅې په اړه پوهېږم ولې په دې ډول پوښتنې تېرېږي. په هر صورت اخلي مایر یو بل اورېدونکی هم راسره پلي کړی، دا به هم واخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې
ما تاسو ویل چې زما خپرونه چې وا ټولنیزه او تصوفي او داسې وخت خپرونه و چې بس د ټولنیز مسایل و، تر ډیره به موږ په نظافت، په محیط زیست او چاپیریال ساتنې، په ښیرازۍ د نیالګیو ساتنه وکړئ، د نظافت فرهنګ ترویج کړئ، ځکه نظافت جز د ایمان دی، دا به موږ هر وخت ویل. نو د هماغه وخت نه زما علاقه او مینه زیاته وه، او اوس زه خوشحاله یم چې خپل هغه ډیر مخکینی هدف او ارمان ته رسیدلیم. عملا زه په یوه ناحیه کې د خپلو هیوادوالو خدمت کیم، او هیله لرم چې د دې لارې صادقانه او مخلصانه هغه څه چې لازم ده زه خدمت وکړم.
اصل ناحیو نمونه بد دي ګره د شاروالۍ او ناحیو خدای دې وکړي چې دخوي تاسو ویله مسلک
تاسو مطمئن اوسئ. کوم کسان چې نوي ګمارل شوي دي شاید تاسو متوجه شوي دي، ښار بڼه ډېره متغیره شوې ده، یعنی توپیر پکې راغلی دی، تغییر پکې راغلی دی، د پاکۍ د نظافت او د سترګۍ له وجې. خو په هر حال په هر کار کې ستونزه شته. زموږ ټولنه، زموږ هیواد داسې هیواد دی چې تقریبا د 40 کلونو را په دېخوا له جنگ جګړې سره مخامخ دی، لاس او ګریوان دی. موږ یعنی په هره برخه کې چې غواړو کار وکړو خالي به د ستونزو نه نه وي، خو دا ستونزې کېدای شي چې په پوره هوډ، په پوره تعهد، په پوره کار او صداقت له منځه یې سو. ورو ورو موږ که نن هر قدم اخلو، هر ګام چې یو مثبت ګام موږ وچتوو د هیواد په ښیرازۍ کې، د هیواد په پرمختګ کې، د هیواد په جوړونه کې، دا هغه مفید یا ګټور کار دی چې انشاءالله راتلونکي نسلونه به د هغه حاصل کړي.
مننه. یو اورېدونکی بل هم د تلیفون په لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. اوریدون که او تخنیکم کار وی اوریدون که بیا چه اوریدون که اخلو اوریدون که نوی عمل
خدای که چه تخنیکی ستون زنه
نوی بله. به هر حال اوریدون که بیا هم وی چشتا میره بانیو که ازادی را رو ده
بیشتر میشنوی؟
میره بانی آورو بله بله
گفتم بیشتر همیشه رای ما اشاره کرد، گفت که یک جامعه از مرد و زن تشکیل شده، یک پرنده را داد، گفت اگر یک پرنده یک پرش باشه و یک پرش نباشه نمیتونه که بپره. و چیزی که شریعت نگاه شریعت گپ زد و الحمدلله با شریعت معلومات داره خو، اما بخاطر از اینکه یک نظر شریکی کنیم کل ما برادر و خواهر هستیم،
اگر مشخص اگر در مورد برنامه چی دارین، سوال دارین بفرمایین. اگر نی باز بحث ما دیگه سو میرسه مجبور برنامه را به دیگه چیز تبدیل کنیم. بله؟ نه په صورت امین چې یو موضوع غدا چې وسته سید نوی نهي مرستيال مقرر شوی د حکومت یو نوی اقدام دی چې د نهيو په چوکاټ کې مرستيالانی دوی ته د دې لپاره چې مثلا په حکومتي ادارو کې خزې ډېر ونډه وکړي چې یو داسې خزینه فعالین غوښتنه هم همدا وه. نو دا که څه فکر کوي چې دا یو معاصر ګام دی په دې چې نهيو ته مثلا یوازې نارینه مراجعه نه کوي، خزې مراجعه کوي، ستونزې لري، بل دا چې مثلا په ترویج د ځینې مسائلو کې چې هغه مثلا محیط زیستی مسائل دي، نور موضوعات دي، د ښځو پوهاوی په دې برخه کې یعنی ضرورت دی چې مثلا داسې پوسټونه کې ښځې هم وګمارل شي.
مننه. بله بالکل، لکه څنګه چې د دولت یا حکومت لزوم دی یا لازم یې وګڼل چې په دې برخه کې ښځې هم وګماري، تاسو هم په جریان کې اوسئ. زموږ ورونه اوس په قار نشي، په ځینو برخو کې ښځې تر نارینه وو ډیره ښه پریکړه کوي، ډیر ښه یعنی ځینې مهارتونه دي چې هغوی لري. دا برخه د کار یعنی د ناحیو او د ښاروالۍ برخه هغه څه دي چې تقریبا د تنظیف یا ښیرازۍ یا د پاکارۍ دا مسایلو کې زه فکر کوم چې ښځې زیاتره تر نارینه وو ابتکار ولري، زیاتره تر نارینه وو هغو مسایلو ته فکر شي یا پام شي چې ښه وکړی شي د خپلو ورونو تر څنګ، چې هغه د ناحیو رئیسان دي، د هغوی تر څنګ د ښو طرحو په ورکړه کولو، د ښو پلانونو پروګرامونو په جوړولو سره د دوی تر څنګ کار وکړي. او طبعا چې دا به مؤثره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې عملا د تنظیف په برخه کې زموږ ځینې خویندې هم ګمارل شوې دي، او د خپل ورونو تر څنګ په ښار کې په واټونو کې تاسو ګورئ چې دوی عملا د پاکاریو صفایی پا چارو که مصروفی دی. نو طبعا وانده به مهمه وی، ارزخناکه بیوی او خلیل تاثیر بنوی، دیری خی پایل بولدی. لکه تنگه چه پا دیر کام وقتی مو گورو دازه قضاوت پریگدم او ریدون کتا، شخصا زخو چه گورم دیخار پا برن که دیر تغییر غلی دی، ستونزشته دی ځینې وخت یعنی داسې نشي کېدی چې موږ د یوې پټې د اولې پټې د ځینې نه آخرې ته ورسیږو. مشکلات شته دی، یو څه خلک هم همکاري نه کوي، ټول خلک عام خلک. د پاکۍ سترګۍ فرهنګ باید ترویج شي. دا ترویج موږ کولی شو چې د رسنیو له لارې، د جماعتونو د ملا امامانو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورسول شي او خلک همکار شي. وګورئ که د ښار په پاک ساتلو کې خلک همکاري ونه کړي، باور وکړي که موږ په زرهاو پرسونل یا کاریګر هم ولرو، دا به د توانه وتلې چاره وي. ځکه کابل ښار په دومره مساحت او په دومره کوچني والی چې دی لري، باید درې نیم میلیونه نفوس یې درلودلی، خو اوس 1 میلیون تقریبا پکې ځای پر ځای شوي دي. دا په خپله د ورځې په زرهاو ټنه کثافات تولیدیږي. د دې خوندي کول، د دې انتقال، د دې لمنځه وړل مشکله چاره ده. نو لازم ده از ما غوښتنه ده د کابل ښاریانو څخه، د کورنیو څخه، چې د پاکۍ سترګۍ فرهنګ خپلو بچیانو ته په خپلو کورنیو کې ترویج کړي. د کابل ښاروالۍ له پرسونل سره همکار واوسي، د نواحي د ناحیو سره همکار واوسي. که موږ هر ورځ مثلا د 1 میلیونه نفوس دا نیم یې ونیسو، هر ورځ یو شی په هر برخه د ښار کې، یو څه کاغذ، کوتای، پلاستیک دا واچوو، فکر وکړي چې د دې ټولول به څومره مشکل وي. نو د خلکو همکاري د ښار په پاک ساتلو کې ډیره اړینه ده، او دا به خوي ټولو ته چې د یو ښه پاک خیرازه او ستره ښار په درلودلو به احساس د آرامش او کوښښ صحت به ولرو، په آرامه به په ښار کې تګ را تګ کوو، او نور هغه مسایل چې دي په مرور د زمان نن سبا ستونزې مشکلات زیاتی، دا به حل کیږي انشاءالله. د هغو تکړه ځوانانو په مټ چې کوم نن په مهمو پوستونو کې ګمارل شوي دي، صادق کسان دي، ډېر موږ صادق کسان لرو چې یعنی واقعا د زړه له کومې په صداقت کار کوي هیواد ته، خلکو ته.
بله، همنه جانې که د شخصي ژوند په اړه دی پښتنو وکړو چې شخصي ژوند په اړه ته معلومات راکړه، او زمن د تذکری کاپی هم سره شریکه کړه، ستاسو ځواب به څه وي؟
وایي د خزینه هیڅ وخت د عمر پښتنه مکاو او د نارینه نه هیڅ وخت د ماش پښتنه مکاو کنه زبوم شپتا او یا کرنه
شپتا یا بله ځوانه پاتې
تو کوم کوله واده میکړه الحمدلله ماشومان لرم یو خوشاله ژوند لرو د خوان ترڅنګ
تاسو خپل سر مشر زوی د کلو دغه سمه ته وایو اساسن ولمن مالم اولش
اتن ماسیان لر
ماسیان
بله اوس نه تاسو تصور کې
څو ماشمان لري
څلور لونې درې زمان
او ماسیان څو دني
پنځن ماسیان د دوه لونو د یوزوي
نام خدا یو ورځ کړه سره پلی کړه بلې مې باندې وکړه ازادي رادیو دا ولته
کندار زه خبرې کوم وروره
سره ها مې باندې
باید از ما بگاوری؟
آورو مارو میره بانی خپل زن رو پیشنی
در گرانی خورکیزم پشتنه داده در گرانی در گرانی در گرانی در مشهور در کنی تخبری کن در گرانی خورکیزم در پشتنه داده چی در لمره وزیتای در پیشوون وزی چی شوی او بل دیل وری زدکر در کم زیاده در کرده
ډیره مننه وروره سلامات اوسه د لمړی وظیفه د پریخودلو علت دا و چې زه کله چې د پانتون فارغ شوم نو رسمن د خوونکې په دنده مې پیل وکړو په یو مکتب یا ښوونځي کې د ابن سینا په نوم تدریس پیل کړ د هغې ترڅنګ مې په مطبوعاتو کې خزینه مجله و د هغې د پاره مې کار شروع کو خو ورو ورو وروسته د دریو کلونو دا دنده ډیره ستونزمنه ځکه شوه راته چې زه مدیریت د مجلې ماته وسپارل شو او کارونه زیات وو نو هغه د چا خبره یې موږ تاسو عام متل دی چې دوه هندوانې په یوه لاس کې نه نیول کېږي نو زه مجبوره شوم چې هغه لومړنۍ دنده ورته پرېږدم او مینه او علاقه مې زیاته د مطبوعاتو سره وه بس خپله مجله او راډیو مې مخته وړله او زده کړې مې د لسانس تر کچې دي ادبیات مې لوستي دي
بله ډیر مننه مینا جانې تاسو مخکې د خپل زامنو لونو خبره یادو کړه په ځانګړي ډول د لونو په اړه که زه پښتنه وکړم هغه اساس چې تاسو د خپل ځان لپاره خوښ کړي هغه د خپل لونو لپاره به م خوښ کړي لوړې زده کړې تر کومې کچې پرې کار پر رسنیو کې په دې اړه اساس نظر
زموږ الحمدلله کورنۍ روشن فکره یا روښان اندې کورنۍ ده زما خوند ما سره همیشه په ژوند کې همکار پاتې شوی دی حتی ما خپل لوړې زده کړې د بچانو په درلودو سره بیا د زه مجبوره کړم چې زه باید لوړې زده کړې وکړم او خپلو لونو ته مې هم دا فرصت ورکړی دی درې لونو مې ادبیات لوستي دي او یوې اقتصاد او تجارت
بله قلمی خیلی
بله هیچ ممانعت نشته دی
دیر خیلی یه واردین که رسر پلی کرده مینبانی و که ازادی رادیو ده بله
سلام علیکم
و علیکم السلام چوک لکم سه
عبدالمقیم لغمانه ام در لغمانه ایلی سخمی تماس نیوله
مینبانی و که عبدالمقیم سه
دخول نمزا فختانه و اسمان باسمانی دامالی می خودی شغل باسم خوش شغل و زکر شزان غنی دیخه خوش باسمانی تربیه کرده دامالی می دیده واره خوشی کرده
فکر کوم هم دغه شیبه دغه موضوع ته
بله ما جواب
ویل شو چې دوی ویل چې ما مخې محل کې د مجلو سره همکاري درلودله په یو مجلې سره ملکني کولې هغه کې بل اخره مدیریت ما ته راکړل شو او ستونزمنه شو د دواړو
د دوه
بیا کوم چې علاقه ورسره ډیره و د مطبوعات برخه ما غو انتخاب کړم دا سیده
بالکل بالکل معلمي ډیره مقدسه ده دا اوس هم چې زه خپل زده کوونکي ګورم واقعا په ځان ویاړم چې کله دوی ما ته د استاد کلمه استفاده کوي یا خطاب کوي ډیره خوشاله کی
په مطبوعات برخه کې موږ څوک روزلې دي
په مطبوعات برخه کې موږ یو ټیم درلود بله طبعا د همکار په صفت پاتې شو یو غټ ټیم وو دولس کسه وي خو ورو ورو دا دولس کسان یعنی ورو ورو د په مرور د زمان ټیم وړوکی شو تر دې چې درې څلور کسانو ته ورسېده متاسفانه نن سبا تاسو په جریان کې چې د رسنیو مالی وضعیت یعنی د هیواد په کچه ښه نه دی شاید هم داسې فرصتونه برابر شي چې بیرته وکولی شو مرسل مجله په پښو ودروو کلید په پښو ودروو او بیا نشرات پیل شي
کاری سفرونه مو دلودلی غلی ما یار له واد نه بهر دغه شان په سیمینارونو کې مو مثلا ورکشاپونو کې مو څومره کې ګډون کړی دی تر اوسه پرې د افغانستان څخه بهر له افغانستانه؟
بله، ما د هیواد څخه بهر آسیایی، اروپایی او غربي هیوادونو ته سفرونه درلودلي دي. مثلا د امریکې هیواد ته واشنګټن ډي سي، نیویارک، نارت کارولینا، لس انجلس دې ځای ته تللی یم. اروپا کې جرمني، هالند، دنمارک، فرانسه، بلجیم، را دې خواته هندوستان، اسلام آباد، ترکیه، دوبای، هلته مو سفرونه درلودل او ترینینګونه او ورکشاپونه مو لیدلی دي. ځینې کنفرانسونه و چې د هغه د پوهې لپاره تللي یو، لکه د شپېتمه کلیزه د ناټو وه په بروکسل کې، هغه هلته تللي وو. یو خبریالی ټیم یا ګروپ و، شفیقي صاحب، زبیر شفیقي و، مدقیق صاحب و نور دوستان و دوبۍ په سفر کې، تاسو وی او پښتنه جان و زیاد دوستان نور و. سفرونه مو ډېر درلودلی دي په کاري چوکاټ کې.
ډېر ډېر مننه. دا مطبوعاتي ژوند ډېر له خاطرو ډک وي، مثلا خاطرې ډېرې وي که زمونږ د هم کارم و سړی د ښه کیره نه کله پوښتنه وکړي نو خاطرې زخته ډېرې دي. تاسې په مطبوعاتي ډګر کې هغه د خوږه خاطره او ترخه خاطره هم هرې وکړه ته ووایې. ترخه خاطره خو همداوي چې مخخه دی رسنیو سره بېرته یو داسې کار ته کول مخه کول چې ولس کاله تقریبا نه لرې وای. ولې خواږه خاطره؟
خواږه خاطره هر هغه وخت چې زه د خپل رادیو د اوریدونکو د خپل خبرونې د اوریدونکو سره مخ شویم. ما مخکې ویل اوس موږ داسې خبرونه چې تقریبا ډیری شمیر د کابل ښاریان اوریدله، د انټرنټ د لارې په بهر کې اوریدل کېده، په ولایتونو کې اوریدل کېده. ډیرې خواږې خاطرې زه د دې نه لرم چې خاصه مې ذهن کې نشته، خو هر کله به چې زموږ خپرونه ختمېده په اتنیمو بجو یو زیات شمېر دوستان مخلصین د خپرونې او اوریدونکي به راتلل زموږ لیدو ته او زموږ سره به کېناستل، موږ به ورسره کتل. خوږې خاطرې د دې خپرونې نه ډېرې زیاتې لرم او هر لحظه او هر شیبه به چې زه مخاطب هم د خپل اوریدونکو سره هغه ماته خوږه خاطره.
بله امیره جان، یو ټوکه ده وایي چې کوم څوک سفر ته تلو نو دا چې په تیاره کې پورته شوی دی، تیاره وات پوا شوی دی نو پرواز یې کړی دی، نو د ده زوی یو ځل په ژړا شوی دی. چا ورته ویل چې ولې ژاړي؟ وایي دا غټه تیاره چې دومره شوه نو زما پلار به څونه شوی وي. تاسو چې راډیو نه کله خبرې کولې، ایا داسې کومه خاطره تاسو سره نه رشوې چې ماشومان په ژړا شوي وي چې دا راډیو کې دا مور به څونه شوي؟ داسې
نه، داسې سر خو نشته را سره تور منصب. خو ای کاش چې ما مخکې فکر پی کړی وای چې یوه ښه خاطره یا خوږه خاطره مې بیا اوس د اورېدونکو سره او ستاسو سره شریکه کړې وای. خو هره لحظه د مطبوعاتي کار خاطره وه، خاطره وي
واقعا. امینه جان، کله وروسته له دې نه مثلا تاسو ته بیا هم زمینه برابره شي وایي چې زه قهوارات او ګور دانش بدوي د زده کړو لپاره، یا لبای پورته وایي مثلا ماستري ده، ډاکټري ده؟ ډېر
زه همدا اوس په همدې تلاش کې ما اوس هڅه پیل کړې ده چې خپل
ماستر وکړم.
تر اوسه خو مې لکنه نه ده اخیستې، خو خیر دی، شاید دوه کاله به وخت ولرم چې زه یعنی همدا اوس مې هڅه پیل کړې ده چې زه وکولی شم وروسته له رسمیتو څخه خپل ماستر شروع
کړم. او ماشومان تر کومه کچې پرې زده کړې کړي؟ لیسانس، ماستر؟
نه، لیسانس دی زوی او لونه څوار لسم پاسې دي، ادبیات لوستي دي د سید جمال الدین.
په تاسو په نظر باندې په افغانستان کې څومره د میرمنو لپاره د زده کړو او د کار زمینه برابر ده؟ د خپل تجربه ته په پام سره تاسو زده کړې کړې دي، مثلا کار مو کړی دی، څومره زمینه برابر ده؟
د پخوا په پرتله الحمدلله اوس ډیره ښه شوې ده. یعنی د خځو لپاره د ټولنیزو چارو لپاره د زده کړو لپاره ښه شرایط مساعد شوي دي، باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه شته دي او په کلیو باندو کې چې متاسفانه موږ یعنی افغانستان تنا په لوی ښارونو کې نشو خلاصه کولای چې تنا کابل افغانستان دی، تنا د مزار ښار افغانستان دی، مثلا تنا جلال آباد ښار افغانستان دی، لرو باندو سیمو باندو کې یعنی خوانځي حتی زموږ خځې یا نجونې نه لري. دې ته کار ضرورت دی او امنیت راوستل ضرورت دی، ځکه هلته امنیتي ستونزې دي. نو د ښارونو په کچه، د مرکز په کچه ښه شرایط مهیا شوي دي، ښه شرایط برابر شوي دي. حتی نن سبا موږ ګورو چې په اوسني حکومت کې د ښځو ونډه په سیاست کې په پریکړیزو چارو کې تصمیم نیولو کې ښه شوی ده. دوی ته په هره برخه کې ونډه ورکول کېږي او دوی ته حادثه سوی عملاً ګوري. که په خوا که دا ګمارنې وای، یعنی خلکو به په دې باور و چې او ښځه وګوره چې لاړه شي په ښاروالۍ کې کار وکړي، خو اوسنی حکومت دا پریکړه کړې ده، دا مؤثریت یې حس کړی دی یا دا کمبود یې حس کړی دی چې باید دلته د رئیس د ناحیې تر څنګ باید یوه ښځینه مرستیاله هم وي چې ښه کار وکول شي. همداسې د زده کړو په برخه کې زموږ خویندې ماستریانې کوي، دکتوره وایي، دننه بهر ورته شرایط مساعد شوي دي، په ادارو کې کار کوي، په خصوصي شرکتونو، په اقتصاد کې، په تجارت کې، په سیاست کې، په پارلمان کې مخې خویندې لرو، تکړه په وزارتخانو کې معینان لرو، وزیران لرو، دا ټول د دې استازیتوب کوي چې شرایط مهیا دي او ان شاء الله دا وضعیت به ورځ تر بلې مخ په ښه کېږي.
خو ستاسو ګلی مڼې په دې برخه کې نه خلاصېږي، د ښځو فعالین وایي چې مثلا موږ ته ونډه نه ده راکړل شوې، سوله کې راته ونډه نه ده راکړل شوې، په حکومت کې راته ونډه نه کړل شوې.
مشکلات شته دي تورمن صاحب، د اوولسو کلونو په خوا کې پرتله کړو ډېر تغییر یا توپیر راغلی دی، ستونزې شته دي. طبعا یو څه ستونزې مثلا د سولې په ناستو کې وو چې اوس هڅې روانې دي، د حکومت سره په همغږۍ زموږ ځینې مدني خویندې سره غونډې شوي دي چې دا ستونزې حل شي او ښځو ته هم پکې ونډه ورکړل شي. یعنی موږ کومه سوله چې غواړو، سوله د هر افغان غوښتنه ده، د هر ښځې او نارینه چې په افغانستان کې ژوند کوي دا یې ارمان دی، خو سوله د هغو اتلس کلونو ارزښتونو په حفظ، د هغو لاسته راوړنو په حفظ، د ملي ارزښتونو په حفظ سوله
چې ګلیم په دې برخه لري شي. د افغانستان د سوله د عالي شورا د درنشاه رئیس عمر داودین نوې چې د سوله مشورې مشورتي ناسته کوي، مشورتي لوی جرګه کې وایي تاسو ته ډېر سلنه ونډه درکول کیږي. ښه خبر ده، یو اوریدونکو
لري حق دی.
بالکل هم مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه مې ومنه تر تاسو غلي معیار سره ته احترامات باندې کوم او مې ته چې خبرز بم پیل کړی.
وعلیکم السلام، مې باندې کې څوک لکه مزه
اي لاله تاجي مخصوص کني ولې دا یو سلام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو زه باید وایم معیار صاحب نه ډیره مننه، باید به سما چې دی راغلي دي مستقیما د نور دندو تر څنګ چې هغه دندې په خپل دی او د تلویزیون برخې ته راغلي دي. نو دا واقعیان د فخر او د ویار ځای د زمونږ لپاره، که تاسو فکر وکړئ نو څه بچو تاسو راشئ په شروالۍ کې د تنظیم په برخه کې کار وکړئ، هغه ځان دپاره یو سپکاوی ګڼي، یو توهین یې ګڼي. دا چې دوی په دې برخه کې دلته راغلي دي، دوی په یوه ناحیه کې معنیت فکر کوم مرسلې په دنده پوز باندې کار کوي، دا واقعیان ځای ده. هغه څوک چې بعضې تخریفاتي پوښتنې مطرح کوي، پوښتنه وکړي که نه شي آیا دغه کار د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دی که څنګه دی؟ بس نه وایم، نو د خوکۍ نه مې پوښتنه همدغه ده چې دوی د سیاست دغه وکړه، یادونه وکړه او مطبوعات مطبوعات لوستل دي، مطبوعات یوه اسپیشل دنده ده د مطبوعاتو په ډګر کې. نن سبا ډېر خویندې کار کوي، سره علاقه لري نه لري، که لري په کومو برخو کې والي دي، سیاست په کومه برخه کې دي، ځانونه مطرح کړي، اځان وښي.
ډېره ډېره مننه،
سلامات اوسې وروره، ډېره مننه. کوربتان له ښه او نیک نظر څخه مو مننه کوم. طبعا موږ کله چې یو خور د خپل ورور تر څنګ زده کړې کوي، لوړې زده کړې کوي، هدف او ارمان یې هېواد او خلکو ته خدمت کول وي، نو طبعا زموږ ډېری خویندې سیاست هم راغلي دي او سیاست هم کوي. داسې څېرې موږ لرو چې واقعا هغوی یعنی نخبه یا پیژندل شوی چیری دی لیاقت لري درایت لري او ارزښت دی لري چې یودان د ورته وسپارل شي او په خاطر غي هم تر سره کړی که څه هم زه تر اوسه یعنی د سیاست په ډګر کې کوم خاص تاګلار یا لوری نه لرم خو زما یوازینی هدف او ارمان یوازې د هیواد او خلکو ته خدمت کول دي ولو که په هر پوست کې هم که دولتي وي که شخصي وي که خصوصي کوم مطبوعات وي رسنۍ وي د هر لارې نه موږ تاسو چې کومه مسؤلیت چې لرو کوم حق چې هیواد او خلک را باندې لري ځکه موږ د همدې ملت له وینو تحصیل کړی درس مو ویلی دی نو حق د هیواد او خلکو په موږ زیات دی چې موږ یې خدمت وکړو
که کله څوک ریاست جمهوری ته کاندید وي تاسو ته غوښتنه کوي چې مرستیالی پاتې شئ
مشکل نه لرم په افغانستان کې ریاست جمهوری کول خو ډېر ستونزمنه خبر ده خدای دې هغو کسانو ته چې کړی دي او اوس یعنی په راس کې دي خدای دې توفیق او حوصله ور په برخه کې ځکه چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي خو که زه د دې وړتیا ولرم چې زه مرستیاله اوسم پاورین تندی هیڅ مشکل
نه ځکه کله ما ځان کاندید کړم تاسو
ان شاء الله
امنی جن کدار ته وای چې غیبت مو کله کړی
یو څه چې زما ډیر بدتری راځي ترمن صاحب هغه غیبت او دروغ ویلو دغه عادي چا خبره چغلی کول دی دیو خبر بل تر سوال شکر فضل د خدای دی یو عادت چې لرم زه ډیر دوستان لرم په هر دغه کې کورنۍ مو هم ډیره لویه کورنۍ ده خو هغه عادت چې لرم هیڅ کله د هر څوک راځي ما ته مثلا یو خبر کوي هغه خبر د زما پزړه کې دفن کیږي بیا بل چاته نه راوځي کنه دا داخله او بل زه غیبت کول ته هیڅ وخت مات نه پات کی ترمنځ باور وکي چې کومه مطبوعاتو ډګر کې هم سهار به ډیره وخت په تیار راتلم خبرونه می لایف و سهار و بجې و ماخام به هم ډیره نه وخت کوړت تلم نو وخت نه پات کیدو
یعنی که کوم وخت پات شو کول
اصلا می خوښ نه دینم ته وخت وای
تاسو د خپل کارونو په اړه ویل بل شک تاسو په خپل کاري ژوند کې ډیره بدیالای وای موږ هم دې شاید پات شو یو ولی
تاسو سلام
ته څنګه کې دا چې څنګه وای ای کاش تاسو د ژوند ملګری مو درلودل دلته لزان سره په سټوډیو کې یست تاسو مو شو وای او کدار ته وای چې د شخصي ژوند کې تاسو څومره کورنۍ ساسي خاور نستاسي لونی زامن تاسو ناراضي دي
زه په شخصي ژوند کې متاسته ویل چې تقریبا اتلس کال کېږي چې ډیر مصروف ژوند مې دی یعنی زه هم صمیمی یم هم جدی یم په کور کې اولادونو ته تر کومه ځای چې په واسمه پوره د پاملرنه مې کړی ده د ژوند شریک یا ملګری سره مې مثلا وخت تیر کړی دی یا څومره چې فرصتونه وو ناست یو غږېدلې یو په ځینو کورنیو مسلو مو مشورې کړې دي د خطبنده خطبي خبر ده په کور کې په ژوند کې هغه ډېر ښه ملګری زما پاتې شوی دی همیشه زه د په مټ یعنی نن چې تر دې ځای رسیدلې یم زه د خپل خوان په مټ تر دې ځای رسیدلې یم همیشه زما سره همکار اوسېدلې دی او دا چې زه مهربانه یم یا ښه یم یا ښه نه یم تاسو خبره کاش کې چې دوی وایي چې دوی قضاوت کړی وای او ویلی وای
کاغه بیا اصل خبره کړو به نه خفه کېږي
نه خفه کېږم نه
باور کې
ځینې وخت نه اصلا ځینې وخت ماته ځینې زما یو خاطره را یاد شوه یو همکار و زموږ په کلید کې کله بچې زما همکار او ژورنالیست و د مجلې کله بچې کار ترې نه وځندې زما و ډېر خلق تنگ شو زه ډېر جدي وم غوښتل مې چې هر آن ټایم هر کار تر سره کړو نو ما غوښتل چې د نشرات مجلې یا وخت مجلې فکس ما غوښتل وخت مجله بسته شي او ویلې کوم مطبعه ته بیا به دوی ویل چې خدای یو ورځ مې لور راغله دفتر ته وی چې د دې لاس خو موږ دلته ورخصه تاسو په کور کې څالو لور ته مې ویل یعنی چې دا ډېر زیات په موږ سیاست او دغه کوي زه جدي یم خو په ځای جدي یم د کار په وخت کې جدیت وروسته د کار نه یا په غیر رسمیتو کې بیا ډېر صمیمي
فقط یو وروستۍ پوښتنه د خبرونې وروستۍ شیبیر نه چرې خو ته په منی پوچاش په ځای کې څنګه تروس پرم روډیم نه راخوړلې هغه شپه څنګه که څه تیار دي چې په خوله
شي ارڅه مې زده دي خو یو ځل
د اگې سوي د
شپه اگې خو نه د سوي خو یو ځل فرینی را نه خراب شوی چې خوان به مې ک غا غوري ته تروسه پورې زما تل کړم بیا بچان ته وای چې مور مو ډېره خپ فريني تیارې
بهخه فريني تور فريني ډېر ډېر مننه غلې امینه مایار چې راغلې پرونه کې معلومات سره غډون وکړه د موږ پښتنو او د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وایي
مننه سلامات اوسئ ته
قدر من اوریدونکو د مخکخه خزي تر بلې پرونه پرې چې بلونه یا بل د شنبستاسي حضور ته حاضرېګو د تاسو درنو اوریدونکو اجازه غرو ډېر ډېر مننه چې پرونه کې مو لاسره برخه واخیسته د خبرونې او برخه وګرځیدې ټلیفونونه مو کړل پښتنې مطرح کړې تر بلې پرونه مو په لوی او بخون کې خدا سپارو خاونه ولرای
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
تر مستریکه چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې خزې څنګه کولای شي په لوړو عمر کې هم سواد زده کړي وکړي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بې سوادۍ کچه په کې لوړه ده او اکثره متضررین یې خزې شمیرل شوي خو له دې سره هم ځینې خزې په دې اند دي کای عمر پوخ شو نو د سواد زده کړې نشي کولای
خو زیات سن لوی شو
په تخته باندې لیکو املا په منګ باندې وې کای
کتابونه جوړو دي څلورم سن نه تر شپږم سن
پورې کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه به خبر سي کنه
په ورډ سن کې کوم شي تاسو د کولای سي په کوښنی والی کې نه سي د کولای
په دې خبرونه کې په همدې موضوع لا روحي او رواني اړخ هم غږیدلې یو تر څنګه په دې هم خبرې کبو چې د پاخه عمر لرونکو خزي څنګه لستونز سره مبارزه وکړي او سیواد زده کړو ته مخه کړي زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه یو راپور برابر کړای او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل په هنتون لا استاد سره مرکه کړي دا خو اوس راپور ته وښی
افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې زیاتره خزي د سواد له نعمته محروم شوي دي او کله ناکله خپل خزي هم د عمر د پخېدو له کبله زده کړو او تعلیم ته زړه نه کوي له امنیتي ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره سره یو شمېر کلتوري محدودیتونه ناسم دودونه او د سواد زده کړې پر وړاندې د خلکو منفي ذهنیتونه د دې سبب شوي چې نجونې په کم عمر کې زده کړې ونه کړي او په پاخه عمر کیه شرم او آر وګنی 25 کلن نظر بی بی وای لمه شومتوبې همدا هیله ترلوده چې زده کړی وکړي یا حداقل لیک لوست یزدوی